په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدي 14 د جنوري 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. هټکل کېږي چې له نن یکشنبه څخه د پنجشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفي 14 او لوړه منفي 8 وي، خو د پنجشنبه په ورځ به دا درجه منفي 22 او لوړه منفي 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفي 13 او لوړه منفي 9 وي، او په میدان وردګ کې به نن منفي 14 او لوړه منفي 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د نڅا په سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنجشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي ته رسېدلې، او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي، دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځانه سره ولري. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلهپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو، او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم 3.5 کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع سوي، او په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړي. طالبانو ښځې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو 3 کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته دې هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په 2 برخو وویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایراني چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړهییزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدي وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه 800 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یوه چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 46 نسوزېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 105 او زیمبابوې 213 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي سوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پایته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربند د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 18 منافس و، خو دواړه لوري یو او بل د اوربند په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون وویل موږ اوربند ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند د څارنې دنده سپارل سوې ده. د غزې تړنګې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 200 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګه دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوختې د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلی ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټ بازانو یو کنډک له لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید سوی نه دی. په یوه کنډک کې که بېلابېلې پوځي برخې شاملې وي له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو ځینې روږدي کسان وایي چې بیرته روغ شوي خو له اقتصادي ستونزو کړیږي.
دولت نه مې دا تقاضا ده چې موږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخه لوي او بیا دې شي ته مخه ولاړو.
پرون د بریر خط نړیوال ورځ وه. په خوست کې د والیبال سیالیو حال هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې د سېشنبې په ورځ پیلېږي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی سئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خپرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه وویل، د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د سناوله له څرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه د ګواښونو ته توند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ داسې سلاو لرو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود مخی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم مخی، بابر دی نوم پیښی، ابدالي دی نوم پیښی. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو ګډ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې به مې اټوم دی که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به د بحر هند کې هم څوک نشي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولی د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي، خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بیلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی. خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکارۍ ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرسته د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ د نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلرمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نخښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. له دې بمباري وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري 4مه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځینو ته یې د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلي شوې ده.
در تاک بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چقدر به یک
دختر نموری وی دیره دی درد خبره و هیچوک نشی که ولی دی اندازه و لگیوی چه و انجلی او بیا نابینا لزدک رو ببرخشی. د نابینا انجونو لپاره زدکری و پرمختگ در زرو خوشحالولو خواسیله ده. پا لرو پراتو ولایتونو که نابینا کسان در کتاب پگردون درسی موادو ترتیا لری. ډیره پخپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانند نابیناها او اصلا نمیشناسند.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړي او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از 6 نقطه تشکیل شده. ما
دیوی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ یې په لمسولو وایو. د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وایي پاتې کلنۍ کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است، از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زدکت مونگ تر دیر آسان تیوی را منسکت اوز کول ایشو چی کتابونا مجلی و اخبار ولولو خواه خیم چی در دغ خط پس دکولو سر اوز خون که موخلو زدکون کو تا هم در بریل خط ور خیم
تماما خط بریل اومن من شاگردان یاد می دادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان په کانکور آزموینه کې له ګډونه بې برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همداراز په ښوونځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو لکه مخ سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.4% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره یې د امکاناتو له نشتوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4مه نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایان په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو دغه کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقانی په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې دا او هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2,000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله. د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریه ته ملکی الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته ځنډیدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریه چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتی خبری آژانس د سوریه د ملکی هوایی چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریې ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لا له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبې په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبې په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې دیارلسو کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبې له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یوه قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرست خبریال د خبر لمخې د دسمبر په اتمه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په اتلسمه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د حیات تحریر شام ډلې مشر احمد الشرچ اوس مهال د سوریې واکمن دی، د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نشي توکو روج دي ځنی کسان چې اوس بیرته رخصي وي چې لجدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمينه ورته برابر نه ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیشنه شولې چې حسینه د بیروزګاری لکبل بیرته په نشو روج دي سي. ځنی افغانان وایي چې یوازې د روج د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدې کېدو څه موده وروسته یې درملنه وشوه، خو اندېښمن دی چې د بېروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دواګانې را ته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم، اوس انشاءالله ښه یم. خو اوس فلحال چې دی وزګارې میسي یوه لاره نشته دی چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي، او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږ دو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجده سیوی او موندل سی. اسلامی امارات باید د دې په دې دل د لمنځړولو لپاره دغو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لاندې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکه از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه په هوای هم نه ده سوی. په لومړی پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسی، د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعي روبرو میشوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د سلو زرو روږ دو کسانو درملنه شوې چې د 1590 روغتیایي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمي د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو لسو تنو یو هغه په نشه یي توکو روږدی دی او په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه یې د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په خوست ښار کې د والیبال د لاسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پایته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې وي یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونی دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبرې لوبډلی لار موندلی و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالی د دلپورې لوبډلی اتلولی په خپل نوم کړه. د خوست ورزشی عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته ویل
الله ساغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس سمون دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشه ډیر خواند زنه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټوري وبللی ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبه لپاره پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پرمختګ ورکړي دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی د مؤسساتو نه دا خیلا د چپاینده کې دار کوم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورسېده هله ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یا د لوبي چې د ټولنی سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کول او له ټولنیزو بیلاره ځان ساتلو په مخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت مو اوسیدونکو یم دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یووالي وکي او مکمل رټول شي. نو د دې نه ډېر د هله کوج دار کوم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک پامن کې شي او تپری د ځن را واچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا خوست ولایت سدون کيم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد په مخ هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسانې تماشې ته ورځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایی ته ورسیدو. شپږنیمه بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. اټکل کېږي چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخني ډیره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لویې لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2.3 متره ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2.99 متره واوره سوې ده. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو په یوې بلې ونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکل د افغانستان غوړ لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوب پیلوي. عظمت الله عمرزه د کرکټ نړیوال شورا لوري دی او زنه سیالي د کال د غوړ لوبغاړي جایزې ته نوماندې. د افغانستان فوټبال د اتلان لیگ نه هم نې روانه ده. ولا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورم سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم په لوبه ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوړ لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوړ لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبرپاڼو کې وویل شول چې د زینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی او چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ یې کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې تر څنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مو ورته راړو. سادات صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناستې کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اورېدلی دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال یې تصمیم نهایی دی چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي، او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوي خو ونه شو هغه لیګ، کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بلکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وی، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وی، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسې د نیټې په اړه پوښتنه کړې، یوې یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده، چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاند څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیاو رامنځته کولو خبرې وشوې، چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي، چې پیل به یې سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاو برخ پکې رامنځته شي، چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به دا پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټې فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټې کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسې پوهیږئ چې څو کاله وړاندې د لسټې فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 12,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیسټ فیس 18000 ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس دوه درې کاله وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 18000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه قره قره چرس خو نه شیشې ته خدم
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اتیاد هم لري.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوي سره په مساوي توګه پایته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16مه نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13مه نیټه بې پایلې پایته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پایته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپ وهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2مه نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6مې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړی ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلوب او نکړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا دغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر زازی دې پارټنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال امینڈس او شرفن ردرفورد دی. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ښې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوي دي. خو د افغان مخکښ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوي دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز تورخپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقام پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نه ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلې دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلې دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او د 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورم ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 96 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ولیده چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یادې ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورم ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 104 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و، او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکخو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویرات کوهلی او اکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په یو سل نهاو تیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې، او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا پنځه لوبغاړي وسوځوله، او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لورې هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په دیرشو منډو وسوځېد، او له هغې وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگتن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله، نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د ډیسمبر په دیرشمه نیټه پیل شوې، او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې اووه لوبډلې ګډون لري، چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلمه د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب، سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویم ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه، لسې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، هغه ډېر اسانه رنزونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین وي، چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي، نو مسلسل هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي تو بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او پتانګي کې. او ظاهر خان سے دا غلط منگو ولی دسے هغه په دوه مینینګس کې خپل بالینګ صحیح کړی او موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو دی وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوینګ کیږي او یا ګډ لنک ته ضرورت دی چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیٹسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي. او بل دا ده چې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو، لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ول او باؤنډری ورته نه وې کور کړې. نو هغه هم داسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو خراب بال به وسو هغه به لاړه سلوریزه بس وله. نو دومه پاملرنه بس ما په اند د افغانستان د ټیم دې ته مې چې فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي چې په زمن دې کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړېږي بیټسمین اوټ کړي. همداراز که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پرې راشي داسې نه شي چې هغه څلوریزه شي. دا به د بالنګ په برخه کې د دې اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بله مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغسې یو بیټنګ ته ضرورت و، خو کېدی شي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی شي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ شي. مثلا پاره ورکې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپوهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا ده چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاوه چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره پریږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو د دولسو دوه پنځوس دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټوله لوبه پاتې شوله. په هغې کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو. په هر سیشن کې تقریبا در سوره کېږي. نو تاسو فکر وکړو چې پنځه سوه شپېتو اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو. او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس پنځه سوه شپږ اتیا منډې پیسې ولې، نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه شپږ سوه نهه نوي منډې د هغوی په جواب کې وکړلې، دا یو ډېر مناسب کار و. او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ او تاسو چیرلی شو، ځکه چې خپله د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و. او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر چې پنځه سوه نه پورته منډې په تا باندې شوي دي او بل ته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابره، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخره خبره دا ده چې پچ داسې یو چې په کې وکټ اخیستل ډېر ګران و، ځکه چې بال پکې ډېر سلو کېده، وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله. کله داسې کنه چې هغه وکټ کې لږ پیس سي بالر بال اچوي نو خپله وکټ هم لږ ورته دغه ورکوي، لږ پیس ورکوي نو بال لږ څه تیز ځي، لږ څه سکیټ کیږي، لږ څه بیټسمین په ازادیږي. هغه څه شی پکې ډېر کم و. او بیا هم زموږ دغه بالرانو چې دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړه، چې ظاهر بال لږ څه ټرن کېده، د غزنفر بال ټرن کېده، د سیاه بال یو څه ټرن کېده، نو دومره چې د افغانستان بالرانو د دې نه بیا هم دا ټرن وویستو. نو دا زه فکر کوم چې زه په ښه فعال اخلم، خو د لوبې ګټل زه فکر کوم چې په داسې وکټ باندې ډېره سخته خبره وله. او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته په اخره ورځ باندې هم لږ څه وړه د باران دمه راغله ده. او هغه د باران له وجې وله چې بیا په ځمکه کې لږ نمی پیدا شوله، او د افغانستان بالرانو چې کله زیمبابوې ته بالنګ کوو یو لس اورو پورې دولس اورو پورې یو څه نه څه ژوند و په هغې وکټ کې، چې یو څه بالرانو سره مرسته وکړله. ګینې هغې وکټ کې داسې هېڅ شي نه وله او په پنځه ورځو کې وکټه بیخي بدلنه نه شوله، چې د کوم ټیم ته په یوه ورځ کې لس واړه بیټسمینان اوټ کړی شي.
راشد خان هم بیرته زیمبابې ته ستون شوی دی، داسې معلومات لرئ چې هغه به په دې ټیسټ سیالۍ کې وي؟
د یولسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نه وروسته معلومات میچ ریفري سره شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې شته او په ټیم کې نه شته. خو داسې راشد خان زیمبابې ته راغلی ده او داسې راشد خان زموږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، هر فارمټ سټار لوبغاړی ده. په ټیسټ کې هم زموږ لپاره مخکښ لوبغاړی ده، ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستې دي. نو خامخا دسی ګومان کولای شو ان شاء الله افغانستان به راشد خان د موقع ورکی او راشد خان به د ټیسټ سیالی برخه وي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وکړو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ورې د غسپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.